د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به د ولسی جرګې د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې چې ورته لس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پرېکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو خبری ساعت ته راغلاست. خبری ساعت په همدې وخت درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه له ازادي راډیو په منځنۍ 1290 او اف ام 100.5 ته پو په دې یو ساعت کې چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم، د دې او زینو نور مسایلو په اړه مطالب لرو. څو شیبه وروسته د خبری تحلیلي مطالبو مرکو او ستاسو د پیغامونو لړۍ پیلېږي. خو له خبری سرویس وروسته جان قال کوزی په استودیو کې دی. دنیا کې څه خبره ده؟
بله نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. په پاکستان کې نن هغه سړی اعدام شو چې د قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په مصر کې یوه چاودنه شوې ده او په ډزو کې ځینې کسان وژل شوي دي. په دې ارتباط هم خبرونه لرو.
بله الکوزی صاحب، مننه د سیمه ییزو خبرونو د او نړیوالو خبرونو وار وروسته راځي. خو لومړی به له سید کمال شاه عارفه د افغانستان له مهمو کورنیو خبرونو ځان خبر کړو.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان د بشر حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وشوه ده. د کندهار په نړۍ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوي دي. او په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي، دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بشري حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې سړي تښتونې پر دولتي، ملکی او د خیریه بنسټونو پر کارکونکو د وسلوال مخالفینو حمله او د وسلوال لخوا د یو شمیر سیمو نیول د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشري حقوقو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو د مرغ ژوبلې په اړه اندېښنه شي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتي وو. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن غرمه په دغو پوستو حمله کړې خو پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. د یو بل خبر له مخې، وسلوال طالبانو نن د تخار په ینګ کلا ولسوالۍ کې یو 15 کلن سړی له دولت سره د همکاري په تور وژلی دی. د تخار ولایت ویان سلط الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې تر پیښې وروسته په سیمه کې د پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته هم سوی چې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي، دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د دې ادارې ویان روح‌الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې روسیه افغانستان ته نږدې ده او د نورو ټولو برخو ترڅنګ په ساختماني چارو کې ښه کارونه کولای سي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې روسیه یو قوي اقتصادي هیواد وبله او زیاته کړه چې په افغانستان کې د روسیې پانګونه د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته کولای سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوز وړاندې کوي.
دا سلام پوړاندې کول سره په موکړی د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په استانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو 15 کنګرې ته وینا کې وویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کنګره په 2003 کال کې جوړ کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سکال دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک اتمبایف په خپل هوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګ وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي ول او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمانبیک باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي وو او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور تریت هم دي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دنه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کاوه چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي په خپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم اعدام سزا جاری و، خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر نن سهار له اعدامېدو مخکې ژړل او ویل یې چې بېګناه دی. د په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هېوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اور بند او ټول پښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانیانو لپاره یو مهم ځای دی یو ځان وژونکي ځان والوزه وو او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. حمله نن د الکرنک معبد ته نږدې وشوه. د مصر د روغتیا وزارت وایي په ډزو کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان ټپیان شوي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. اسلامي بنسټپالو د 2013 کال جولای میاشتې یعنې د پوځ لخوا د جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کولو راهیسې په سلګونو امنیتي او حکومتي کسان وژلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان له یو جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ایټالیا او واتیکان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ په میلان ښار کې د 2015 کال نړیوال نندارتون وکوت. پوتین ته د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هرکلی ووایه. رینزی د روسیې او ایټالیا عنعنوي دوستي وستایله، خو د ځینو مسلو پر سر د مخالفو دریځونو یادونه هم وکړه. پوتین په داسې حال کې ایټالیا ته یو ورځنی سفر وکړ چې دوې ورځې وړاندې اوو سترو صنعتي هیوادونو په مشریزه غونډه کې ګواښ وکړ چې د اوکراین د مسلې له امله به پر روسیې باندې بندیزونه سخت کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.2. په کندهار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.19. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.24. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.25. ګردیز آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. په بامیان کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8. او په بغلان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.8.
خبری سر و اسم و واوری دغه راز دی. افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو هم خبر شوی. د خبری ساعت ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي، خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
جمهور ریاست وای افغان ولس مشر به د ولس جرګې د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې چې ورته لس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پریکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستیو ناامنیو هم د ملکیانو ژوند ډېر تریخ کړی دی.
که خاورو کې دوړو کې هغه کې پراته اسو کې مونږ غریبانان پښتنه هیڅوک نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غرض ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده، که دینی فاروی دا انالایز کوي موږ سل په سله ویلی شو چې هایا همدا سپرمتزوی چې تثبیت شوی ده رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه.
سیمه ایز او نړیوال مسایل مهم له پامه نه دي غورځولي. د عراق موصول یو کال د اسلامي دولت په ولکه کې دی. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. آیا وضعیت هم دا ډول ده؟
نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي، او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، یعنی د یو پوځي زون بڼه یې غوره کړې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هیله. د تیاریو په باب د افغانستان د ملي ټیم له یو روزونکو سره خبرې کوو. او آیا پوهیږئ چې د سپینو زرو له ګاڼو اوس هم ډېرې ښځې په خپلو جامو کې کار اخلي؟
کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري.
د دې خبرې ساعت د مطالبو دی اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه زه نوري اسنوري د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د ملي وحدت حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هېره کړې ده چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کېږي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا د شخصي ارتباطاتو په تړاو د مقررو خبره نه مني. وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې مونږ مسلکي کسان مونږ وړ کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یې وګمارو، خو مګر مونږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسي جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نویو والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو اوس چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقررې د مسلکي توب او معیار له مخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقررې چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې د دغو دوو رهبرانو سره وه، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې وه د کمپاین پر مهال ټول که په سیاست کې وه، که پوهان وه، که استادان وه، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تېرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بیرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره راوړو چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل، دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دوی وایي دوی ډیری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډیریدلو امکان موجود دی.
و امرودل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوې حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده، او د دې پر ځای چې پر چارو خک چارو ته کسان معرفي کړي او په کارونو یې وګماري چې متخصص وي، پوه وي، هغه څه چې د دې حکومت مشرانو ژمنه کړې وه، خو د شخصي روابطو پر اساس دوی په وروستیو کې مقررې کړې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو پیغامونه د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. ستاسو د پیغامونو په هیله یو. البته په همدې موضوع کولی شئ چې خپل نظر شریک کړئ. بیا هم په موضوع کې کېږو، د ولسي جرګې کاري موده 10 ورځې وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې. آیا ولسي جرګه به بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي او که ولسمشر به بله پرېکړه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نن د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي. ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم دې خبري غونډې ته ورغلی. له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال څه وویل؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسمشر اشرف غنی او د ویان مرستیال ظفر هاشمی څو شپې وړاندې له افغان خبريالانو سره په څو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د په وینا تر ټولو مهمه او ولټه کې دا و چې د ویل چې ولسمشر اشرف غنی به تر راتلونکو 10 ورځې پورې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو پریکړه وکړي. البته باید ووایم چې تر اوسه د دغه انتخاباتو د ګونګ برخلیک په اړه په افغانستان کې ډېرې اندېښنې راولې شوی. ولسی جرګې د غراز مشرانو جرګې او د انتخاباتو د څار بیلابیلو بنسټونو له حکومت غوښتل چې باید ډیر ژر د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی نن په دې اړه واضح نه کړ چې ولسمشر به په دې راتلونکو 10 ورځو کې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلانوي او که به هم د ولسی جرګې موده تمدیدوي. خو دومره ویل چې ولسمشر به په دې 10 ورځو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک معلوموي. دا چې د برخلیک به څه وي ښه ده چې د ښاغلي هاشمی لاندې خبرې واورو.
رئیس جمهور افغانستان د این قسمت صحبت ها را آغاز کرده، در هفته آینده ای پیمانه و وسعت صحبت های رئیس جمهور با اقشار مختلف و گروه های مختلف بیشتر و زیادتر و مفصلتر و مشرحتر میشه. در این قسمت ها به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
له قانون سره سم د سرطان په لومړی نیټه یعنی 10 ورځې وروسته د ولسی جرګې قانوني موده د 14 کاري دوره پای ته رسیدي. خو اوس اندېښنه ده چې له دې وروسته به ولسی جرګې څه کوي. په دې اړه د ټولو سترګې د ولسمشر اشرف غنی تصمیم ته دي او په اغلب ګمان ویل کېږي چې ولسمشر به په همدې پریکړه کې چې اعلانوي د ولسی جرګې موده هم د یو فرمان په اساس باندې تمدید کړي. خو باید وایم چې د ولسمشر ویاند نن د خبريالانو پوښتنې هم ونه خستې او په دې اړه خپل دریس هم په واضح توګهون نه وایي چې ولسمشر به څه ډول پریکړه کوي. په همدې حال کې 13 ورځ د مشرانو جرګې مشر ویل چې د سرطان لومړی نیټه وروسته به د ولسی جرګې د کار دوام غیر قانوني وي او دوی ته د منلو نه ده. په همدې حال کې ځینې حقوقي کارپوهان هم د ولسی جرګې د کار دوام د سرطان لومړی نیټه نه وروسته غیر قانوني بولي او وایي په هغه موده کې به ولسی جرګه نه وزیر استجواب وایي سي او نه هم استیزا کوي شي او نه هم کوم قانون پاسولی شي. خو دا ټول پوښتنې بعد ولسمشر په هغه پریکړه کې جواب شي چې څه موده وروسته کوي. په ورته وخت کې بل اندېښنه د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د اصلاح چارې دي. نوري صاحب، نن د ولسمشر د ویان مرستیال ویل چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه باندې ولسمشر او اجرایي رئیس په میکانیزم باندې سره سلا شوې دي او ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون هم پر خپلو کارونو پیل وکړي. ښه ده چې بیا هم د ښاغلي هاشمي لنډې خبرې واورو.
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. این موضوعی است که بعضی از گزارش های نشر شده که گویا اختلاف نظر وجود داره. این گزارش ها را ما کاملا رد میکنیم، هیچ اختلاف نظر وجود نداره
و افراد اشخاص مطرح نیستن. برای رئیس جمهور افغانستان ایجاد میکانیزم که به نیازمندی های نظام انتخاباتی افغانستان رسیدگی کنه این اولویت داره.
لدی وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په اړه باندې د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات وو. نن چې د ولسمشر د ویان مرسیال خپل ځای نه پاتې د خبريالانو پوښتنې ځواب نکړي، نو په تلوتلو کې ما ترې پوښتنه وکړه چې بل اخره د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د رئیس برخلیک څه شو. په ځواب کې فقط دومره وویل چې ولسمشر ته اشخاص مهم نه دي، ولسمشر ته د انتخاباتو د اصلاح میکانیزم مهم دی، او ویل چې ولسمشر په دې برخه کې خپلو ژمنو ته لیواله دی چې عملی کړي، او ویل چې ډیر ژر به تاسو په دې برخه کې د عملی کار د پایل شاهدان اوسئ. بلې نور صاحب.
بل لودین صاحب، مننه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د ټاکلو موضوع هغه لانجمنه موضوع و چې تر اوسه نه ده حل شوې. تر اوسه پورې ورته د راپورونو له مخې څو کسان نومول شوي و، خو یو اړخ یا بل اړخ ورسره مخالفت څرګند کړی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم. د هغه موضوع ده چې البته د افغانستان د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نه اعلانېدو موضوع هم چې له د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندو یا ادارو یا د مرستندو یا هیوادونو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي او خپل مرستې بندې کړي، او وایي چې تر هغو چې د انتخاباتو په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي موږ دغه مرستې نه کوو. وړاندې په خبرونه کې اورئ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستیو ناامنیو هم د ملکیانو ژوند ډېر تریخ کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي تلپ له یو مسؤل سره هم پر دې موضوع غږېدلی و. د عراق موصول ښار وضعیت ته مو هم کتنه کړې. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ټیم د سبنۍ مسابقې په اړه هم له یو مسؤل سره غږېږو. له ازادي راډیو سره اوسئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې سړې تښتونې پر دولتي ملکي او د خیریه بنسټونو پر کارکوونکو د وسلوالو مخالفینو حملې او دغه راز د وسلوالو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د ملکي تلفاتو د زیاتوېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتي دي. کندوز هم د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې جګړو پکې زور اخیستی دی. دغو جګړو له امله په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د یو شمېر لویدیځو چارواکو په حواله داسې ګڼل کېږي چې سږکال ښایي جګړه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو خونړي حالت ته ورسېږي. وسلوالو طالبانو په اپریل میاشت کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړل چې له امله یې په دې ولایت کې د بشري بحران خطر رامنځته شوی دی. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په کندوز کې ګڼ شمېر کورنۍ چې د جګړې له امله له خپلو کلیو او ولسوالیو تښتېدلي د ولایت مرکز ته کړل شوي، د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او د سرپناه موندل اسان کار نه دی. د امام صاحب ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې د جګړې له امله د کندوز ښار ته کډه شوې ازادي راډیو ته وایي
و من گنده که خاورو که دوره که هغه که پراته اسو که من غریبانان پختنه هیڅوک نه کوي کله نه ته پراته استو ماشومان هم ټول مریضان دي نه دوایي سه نه ښهسته نه بس هېڅ شی نهشته دي.
د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي مولود الدین او میرمن یې له هغو کسانو دي چې د جګړې له امله له خپلو شپږو ماشومانو سره د کندز ښار ته وتښتېدل. د فرانس پرس اژانس خبریال وایي مولود الدین د خپل ماشوم کمیس لرې کړ چې ماته یې زخمونه راښکاره کړې. د دوی ماشوم په نس کې په مرمۍ لګېدلی و او لوی داغ یې له ورایه څرګند و. مولود الدین فرانس پرس ته ویلي د حکومتي ځواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې نښتې وو او بالاخره یې خپل کور، خپل څاروي او په حاصل بار کښت پرېښود. د چاردرې دې اوسیدونکي ویلي اوس دلته په کندوز ښار کې بې کوره او بې چارې پراته یو، دلته هیڅ شی نه لرو. فرانس پرس وایي په کندوز کې د جګړې له امله ډېرې کورنۍ مخکې تر دې چې د خپلو کښتونو حاصلات ټول کړي له سیمې تښتېدلو ته مجبوره سوي دي. عبدالقادر هم د چاردرې اوسیدونکی دی او د خپلې کورنۍ سره د کندوز ښار ته تښتېدلی. عبدالقادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ما خپله سمسوره کرونده پرېښوده او دلته رالم. موږ دلته نه اوبه لرو، نه خواړه لرو او نه د سر پناه لپاره مناسب ځای لرو. د کندوز د نور ښاریان ازادي راډیو ته وایي چې که چیرې حکومت د دوی سیمې له جګړې خلاصې نه کړي او دوی بیرته خپلو کروندو ته ستانه نه شي، لوږه او دربدري به لا زیاته شي.
کار کې گزاره ډېر سخته مشکله ده او زمونږ خلک غونډ مشکلات باندې مخسوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو هلته بازار ته راغلي اسو، زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه ادارې یوې چارواکي جورجیتا ګاګنون ویلي په افغانستان کې د روان بحران عواقب یوازې د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل نه دي، بلکې دې بحران کورنۍ بې ځایه کړې، د هغوی شتمنۍ یې لوټ کړې دي او کورونه او کروندې یې ویجاړې شوي دي. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي د اپریل له میاشتې راهیسې چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې حمله پیل کړې 215 تنه زخمیان په کندوز ښار کې د دوی کلینیک ته وروستل شوي دي. دا د تیر کال په پرتله په همدې موده کې د زخمیانو په شمېر کې چې د بېسرحده ډاکترانو په کلینیک کې بستر شوي دوه برابره زیاتوالی څرګندوي. بېسرحده ډاکترانو وایي چې زیات خلک په مرمۍ لګېدلي او یا هم په هغو ماینونو الوتي وي چې وسلوال طالبان یې د افغانستان د امنیتي ځواکو موټرو تجدي. دا اداره وایي چې ډېر زخمیان د لارو د خرابوالي او د جګړې د شدت له امله کلینیک ته نه را رسېږي او په خپلو کورونو کې پاتې کېږي. نو له دې امله د جګړې د دې قربانیانو د دقیق شمیر څرګندول آسان کار نه دی. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 3000 کورنۍ په کندوز کې په داسې حالت کې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کورنیو بې ځایه شوي په توګه ثبت شوي دي. د دې سازمان د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي چې 3200 کورنۍ په داسې حالت کې دي چې په بیړني ډول د څښاک پاکو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. فرانس پرس خبری اژانس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې ته اشاره کوي او وایي چې ښاغلی غنی قدرت ته رسیدو سره سم تعهد کړی و چې د سیمه ییزو زورواکانو واک به کم کړي، بې قانونه وسلوالې ډلې به بې وسلو کړي او په کندوز کې به امنیت ټینګ کړي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال امرالدین ولی فرانس پرس ته ویلي افغانستان اوس په جدي ډول د رهبرۍ له بحران سره مخامخ دی. ولی پوښتنه کړې آیا په حکومت کې څوک د دې پروا هم لري چې خلک هر ورځ مړ کېږي؟
په کندوز کې د شخړو له امله د دې ولایت د اوسیدونکو د وضعیت په باب مو واورېدل. په کندوز کې وروستیو شخړو له امله په زرګونو کسان له خپلو مینو کډه شوي دي او په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې کندوز نه دی، د افغانستان نور شمالي ولایتونه او دغه راز جنوبي ولایتونو کې هم د شخړو له امله د اکثره سیمه ییزو اوسیدونکو همدا حال دی. او اوس هم د خبرونې دوهمین مئی ته رسیدلی یو. خبری ساعت له ازادي راډیو اورید. دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه په ورځو په همدې ساعت دا خبری ساعت درته وړاندې کوو. اوس بیا هم څلورمې بجې دي. جنقال کوزه استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي که روسیه په دې هیواد کې پانګونه کوي دوی به هر ورځ ملاتړ ته چمتو وي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال لپاره څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقونکي نیول شوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دیني بنسټپالنې پر ضد جړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیک اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د 15 کالیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه کړي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نو غوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حال کې دي مرسته وکړي. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانیانو لپاره یو مهم ځای دی یو ځان وژونکي ځان والوزاوه او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. او د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
د افغانستان او سیمیا او نړۍ لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او اوس هم څو سپورتي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان او سوریه د فوټبال ملي ټیمونه به د ایران د مشهد په ښار کې له یو بل سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. دغه سیالۍ د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په لړ کې کیږي. ټاکل شوی د افغانستان او سوریه لوبه د مشهد په سامان ایما ښار کې اوسي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه لوبو لپاره د 2014 کال د کوربه هیوا ټاکل وځندول. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال ول په دغه وخت کې د انتخاباتو ترسره کول بې معنا کار دی. هغه په 2013 کال کې د روسیې د کوربه تو پاړه څو نه ویل. خو په همدې حال کې د روسیې د فوټبال فدراسیون رئیس ول د 2013 کال د فوټبال سیالۍ لپاره کوربه توپ ته چمتو دي. او د کانفو د ملي ټیم سیالۍ نن رسمن پرانستل شوې. د کانفو فدراسیون رئیس عبدالرحیم یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه سیالۍ سبا پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د سیالیو کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه 250 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغل یوسفی په خبره دغه سیالي به څلور ورځې دوام وکړي او په پای کې به 26 لوبغاړي د لویانو ملي ټیم ته غوره شي.
لاست کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. دغه راز په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د وتلو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم له یو مسؤل سره د افغانستان د ملي ټیم د تیاریو په باب غږیږو. وړاندې په خبرونه کې ډیری موضوعات سیمه ییز موضوعات دي. اورئ چې د باراک اوباما اداره غواړي په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد په وزي فشارونه زیات کړي. د هغې ډلې پر ضد چې د عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې. د عراق موصول ښار هم یو له همدغو سیمو ده چې د عراق اسلامي دولت ډله پرې ولکه لري. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته ده. پر دې موضوع سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي مجازاتو د مافیات حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدالت چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي همدا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی دا که دینی فاروی دا انالایز کوي موږ سل په سله ویل شو چې هایا همدا سپرمتزویې چې تثبیت شوی ده ریښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه.
د ازادي راډیو د دې خبري ساعت پاتې برخه زنوریاس نوري طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. تمه ده د امریکا ولسمشر ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو سپارښتنه وکړي. ویل کېږي دا کار د هغو جمهوري غوښتونکو د فشارونو له کبله کېږي چې پر اوباما د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د یوې بشپړې ستراتیژۍ د نشتون له کبله انتقادونه کړي دي. په خپله اوباما هم په دې وروستیو کې دا منلې وه چې په دې مبارزه کې بشپړه ستراتیژي نه لري. خو په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو شنبه په ورځ د یوه قانون مسوده وړاندې کړه چې د کانګرس لخوا تر تصویبېدو وروسته به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا لخوا د پوځ زیات کارولو ته رسما اجازه ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ عراق ته د شاوخوا زرو تنو امریکایي روزونکو او سلاحکارانو پر لیږلو غور کوي څو له عراقي سرتیرو سره د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې روانه جګړه کې مرسته وکړي. د دغو اضافي ځواکونو د اوسېدو لپاره هم دغه اداره په عراق کې د یو نوي پوځي مرکز په جوړېدو غور کوي. دا نوی پوځي مرکز به په انبار ولایت کې جوړ سي او دا هغه ځای دی چې په عراق کې سختري ډلې میشتې دي. چارواکي وایي سره له دې چې اوباما په عراق کې تر اوسه د یوې داسې ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله تر فشار لاندې دی چې په مرسته یې وکولی سي په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخه ونیسي، خو داسې ښکاري چې د پوځي پرسونل ډېروالی احتمالا د نورو انتخابونو په لړ کې یو ښه انتخاب دی چې اوباما فکر پرې کولی سي. د عراق په رمادي او د سوریه په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت ډلې وروستي پرمختګونه د دې سبب سو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د هوایي او د عراق د پلي ځواکونو د جګړې پر کامیابۍ شک پیدا سي. ریک پیری چې په دې وروستیو کې د جمهوري غوښتونکو لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړی دی وایي دا د رهبرۍ ناکامي ده. که زه یو قومندان وای شای په نهو میاشتو کې به مې له خپلو پوځي مشرانو سره خبرې کړې وای او د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره به مې یوه بشپړه ستراتیژي جوړه کړې وای. د همدغو انتقادونو په لړ کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د سېشنبه په ورځ د یوه داسې قانون مسوده وړاندې کړې چې تر تصویب وروسته به امریکا ته رسمي اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځ وکاروي. دغه اقدام به د امریکا کانګرس ته دا چانس ورکړي چې په عراق او سوریه کې د پوځي ماموریتونو ترسره کول ومني. د امریکا ولسمشر روان کړه له کانګرس څخه د پوځ د کارولو لپاره د قانون د تصویب غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه دا کار نه و سوی. دغه قانون څرګندوي چې دا ماموریت به د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې به د سیمه ییزو متحدینو ملاتړ کوي. دغه قانون درز په دې ماموریت کې د پام وړ پلي ځواکونو په توګه د امریکایي سرتیرو کارول ردوي، خو یوازې په هغو مواردو کې به دا کار وسي چې د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي. په دې قانون کې د ماموریت ته ختمېدو موده درې کاله شدل سوې ده. په دغه اقدام سره د عراق د جګړې لپاره د 2003 کال قانون لغوه کیږي. امریکایي پوځیانو له اګست راهیسې په عراق کې او له سپتمبر راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت پر ډلې بمباري کړې دي. امریکا د دغې ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف یوه مهمه برخه ده. اوباما د هغې پوځي پریکړې له مخې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړې ده چې د 2001 کال د سپتمبر تر 11 نیټې وروسته او په عراق کې د 2003 کال تر اشغال د مخه د امریکا د کانګرس لخوا وسوه، خو منتقدین وایي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباري په یوه کمزوري قانوني چوکاټ کې ترسره کیږي.
د عراق دوهم ستر ښار موصول له تېر یو کال راهیسې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موصول کې خپل خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته ورته دی. د داعش تر ولکې لاندې د دې ښار د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پښه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یوه میرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش د یو نوي فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولي او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وستواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیا زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موصل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتل یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موصل کې خلک له بېکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوه اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که څه هم سړي له کوره بهر تلای شي خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چې ورونه یې په موصل کې دی د هغو له قوله وایي برېښنا په ښار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخواخه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم واوسي. نادیا وایي له ترکیه او بغداد څخه موصل ته تللې لارې تړلې خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. ندی د ازادي راډیو عراقي څنګه ته ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ګڼ جنګیالي بهرنیان دي، په دوی کې روسان، چچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې له خپلو کورنیو او ماشومانو سره دغلته ورغلي او آن ماشومان هم وسلوال دي.
د عراق د موصول ښار د وضعیت په اړه مو واورېدل چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پرې ولکه ټینګه کړې ده. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. له خپل همکار رضوان مراد سره مې چې د منځني ختیځ وضعیت له نږدې تعقیبوي دا موضوع وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هغسې چې خلک وایي او د بشري حقونو مدافعان، آیا دا ښار واقعا یو زندان ته پاتې کیږي؟
اوس چې ځینې تصویرونه راوځي، ځینې خلک راوځي له موصل څخه او ځینې رپورټونه چې هلته سیمه ییز خبریالانو فعالانې ورکوي، لکه څنګه چې دی له زندان سره دا ښار تشبیه کړی دی. نو کله چې د ښځو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وي، ښځې په هغه ډول چې حتی د طالبانو د رژیم څخه هم سخت حالت کې په هغه سخت نقاب پوش حالت کې بیت وګرځېږي. کله چې دوکانداران د هر دکان په سر باندې دوی له دوکاندارانو پیسې اخلي، هر هغه څوک چې له موصل څخه د باندې خپلوانو د پاره یا د علاج لپاره وزي، هغه مجبور دی چې د اسلامي دولت ډلې ته یا خپل جایداد یا خپل کور یا مال یا خپل ملګری په ضمانت کې پرېږدي چې دی نه رپورټ ورکوي، جاسوسي کوي او هم بیرته ستنیږي. دا ضمانت بیت ورکړي. دغسې یو حالت کې موصل دی، نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي. یعنی د یو پوځي زون بڼه یې غوره کړی دی، یو ښار چې لکه د یو پوځي قرارګاه په شان باندې هر کوڅه هر سرک کې داخله کل تاکیم دي.
هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې د افغانستان په ډېری برخې کنټرول لاره، د موصل وضعیت هغسې وضعیت ته دی چې طالبانو حاکم کړی و او که له هغه هم بدتر؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه کسان یا هغه فعالان چې په موصل ته تللي، هغه سیمو ته چې د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، هغې وایي چې دا ډله حتی د القاعده او نورو سلفي تکفیري ډلو څخه هم سخت دریزه ده. په دې معنا چې موصل لومړنی ښار و چېرته چې خپله د ابوبکر بغدادي لخوا اعلامیه راغله چې دلته باید نجونې ختنه شي، یعنی دومره پورې هلته په خلکو باندې سختي ده په موصل کې. بل خبر دا ده چې د طالبانو په وخت کې خو خلکو عام تجارت کولی شو، یعنی عادي خلکو سره ډېر زیات مشکل که طالب نه درلود. په موصل کې عادي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یا د شیا په نامه یا د مسیحي په نامه. بالعموم ټولو مسیحیانو یا خپل کورونه پرېښي، او یا تاسې په ویډیوګانو کې چې خپرېږي په هغې باندې چېرته چې د شیاګانو یا مسیحیانو حتی د مسلمانانو کورونه دي، په هغې باندې لیکل شوي چې للبیع، یعنی د خرڅلاو لپاره. هغه کسان چې په حکومتي ادارو کې کار کوو، د هغوی مال، د هغوی اولاد تقریبا ټول دوی مصادره کړی.
د موصل وضعیت په پام سره، د عراق د نورو برخو وضعیت په پام سره، د اسلامي دولت له ډلې د دغو ښارونو او د نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او دغه راز د عراق د حکومت هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
د عراق حکومت او د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال ډیمسي ویلي دي چې کله چې دوی تقریر بیرته نیوه د عراق بل ښار له اسلامي دولت څخه، نو دوی ویل چې موږ د موصل لپاره هم عملیات کوو، لیکن دوی یو ویره لري. د عراق حکومت د بغداد چې موصل ټول ښار د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی، یعنی هلته په میلیونونو انسانان د عراق دوهم لوی ښار دی، هلته اوسیږي. دوی د حواله لارې پرې حمله نه شي کولی، ځکه خلک له خلکو سره ګډ شوي دي هلته. نو یوازنی دا چې دوی وایي چې موږ په ستراتیژي کار کوو تر څو د مځکې له لارې، دوی تقریبا دوی اوس وایي چې موږ 20,000 ځواک باید برابر کړو تر څو موصل باندې حمله وکړو او دا ښار له اسلامي دولت څخه ونیسي.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په امپاتي برخه کې او ریچ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې د عدالت طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي همدا مني چې دوی ته په وروستو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشین لري. دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم مطالب لرو. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې د لومړی موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. پیغامونه مو وروسته درته خپروو. تکل شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي. دا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د وتلو په د لوبو په سلسله کې ترسره کیږي. آیا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبې ته تیاری نیولی؟ په دې اړه د فوټبال د ملي ټیم له یوه مسؤل سره غږیږو. خو اوس راځو په افغانستان کې د لمجازاتو د معافیت حاکم کلتور ته چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل وایي چې لمجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي خو دوی د کره تشخیص لپاره هغو ماشینونو ته چې د ډي این ا څرک له مخې اصلي مجرم معلوموي لاسرسی نه لري. پر دې موضوع د عدلي طب له غړي ډاکټرې ترینا یادګاری سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شل فیصده تر اوسه پورې د څه کال په مرتبه کې زیاتوالی راغلی ده او د دې زیاتوالی علت دی ده چې دا د کشف تحقیق مقامونه عدلي طب پورې ډېر اعتماد کوي. زور زیاتی خلق باندې ډېر شوی دی. اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم د تیر کال په مرتبه پورې ډېر شوی ده. دا خلک هم اوس غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي.
کوم وسایل ستاسو په عدلي طب کې لري؟ څومره بشپړ دي؟ څومره وسایل کمبود دي او څومره وسایل شته؟
په طب عدلي کې شل فیصده اوس هم کمبود لرو. د دې نه په پخه کې زموږ د ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده خو بیا هم پراختیا ته ضرورت لري، باید پراخ شي نوره.
کوم لابراتوار چې فعال ده په کوم برخه کې په کوم څنګه کې داسې کولای شي اغل ته معاینه وکړي؟ کومې معاینې ترسره کولای شي؟
موږ د لابراتوارو په برخه کې یو خو ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده چې یو شمیر معاینات موږ اجرا کوو. استولوژي لابراتوار فعال ده د سلایدونو په برخه کې معاینات کوي. دا تجاوز در شایم چې کیږي دې برخه کې معلومات ورکوي. سیرولوژي لابراتوار چې شل فیصده اوس هم موږ کمبودات لرو. او دینی لابراتوار سامانوات طول شته اما شل فیصده موږ اوس هم مشکلات لرو او د دې عمله تر اوسه پورې فعالیت نه لري چې یو اساسي لابراتوار هم ده. دینی رښتیا هم چې ډېر اساسي لابراتوار
ده. دینی په کومه برخه کې معاینات کوي؟
دینی لمړني معاینات دا ما مخکې ویل چې د تجاوزاتو ګراف جګ شوی ده. دا چراشی ادعا دی چې دا جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. که دینی فعلوي دا انالایز کوي، یعنی تعلقات فردي وځي کوي. موږ سل په سله ویل شو چې هایا همدا سپرمتزویي چې تثبیت شوی ده همدا رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه. دا ډېره مهم ده. دا د ولادیت په برخه کې یو ماشوم یو جدي یو ماشوم زیږوي پلار یې معلوم نه ده. موږ اوس یوازې د وینې ګروپونه او سب ګروپونه تعینوو او یو فیصدی وایو چې دا سب ګروپونه د وینې ګروپونه کېدی شي چې ماشوم کم سړی پورې اړیکه لري، اما که دینی فعال شي دا تل په سله وایي چې د دې ماشوم پلار څوک ده.
هغه پېښې چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی پېښې دي څه ډول پېښې دي؟ ویل دي ټکول دي په دوی تیری ده، یعنی څه ډول پېښې زیاتې راځي؟
د ویلو ټکولو پېښې بیخي زیاده راځي، یعنی په هر ورځ کې شپږ وقعه موږ لرو. تیری ډېر دی متاسفانه، زموږ خپلې ښځې هم شاید دلیل شوي زه نه پوهېږم، اما ښځه خپله هم بې له مجبوریت هم تنفروشي ته مخ راولي.
د عدلي طب غړې ډاکټره ترینا یادګاری وه چې د عدلي طب د فعالیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلی شئ. یو خبر مهم ده شی به تر لاسه کړل. د پکتیا په احمد خیلو ولسوالیو کې د دوو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. داود تپان په سیمه کې د تپان صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، وایي چې د کومو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې او په څه موضوع؟
مننه. لکه څنګه تاسو وویل په پکتیا کې جګړه نه بلکې د قومي د قبیلوي ستونزو له امله د شخړې په اساس باردار موټر د ترانزیت لارې چې د پښتونخوا د پړه چینار سیمې نه راځي او پکتیا همداسې مرکز ګردیز او همداسې کابل او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کېږي، همدغه نږدې زر موټر باردار موټر چې ټنونو ټنونو مالونه پکې بار دي، په دې کې سبزیانې او خوراکي توکي، دا ټول د خرابېدو په حال کې دي. تېرو درې ورځو راهیسې د احمدخیلو ولس د پکتیا ولایت د احمدخیلو ولسوالۍ په شواد سیمه کې دا لار تړل شوې. مونږ د حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې، هغوی وویل چې د دوی د دې ستونزې هوارول لپاره لاس په کار شوي دي، ولې کله چې سیمې ته راغلو په سیمه کې مو ولیدل، د ډرایورانو خبرې مو اورېدې، هغوی ویل چې تر اوسه پورې وکیلان او حکومتي چارواکو هېڅ ډول مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دې د خبرو په وړاندې هېڅ غبرګون نه دی ښودلی.
تپان صاحب، په اکثرا په پکتیا کې او د افغانستان په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دغسې د قومونو ترمنځ شخړې مخکې هم شوې دي، قومي مشران یا په خپل سیمه ییز چارواکي د دغو شخړو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟ او آیا تر اوسه پورې دوی څه کومه هڅه کړې او هڅې کومه نتیجه ورکړې که نه؟
د ځاځي او منګلو ترمنځ دغه مشکلات د پخوا نه دوام لري چې په تیر کال کې، یعنی دوه کاله وړاندې او په تیر کال کې د پټان په سیمه کې هم دوی ورته مشکلات درلودل، یو د بل موټرې درول، دا هم د موټرو پر سر ستونزه را پېښه شوې ده او لویې لارې تړلې ده. تر اوسه پورې قومي مشرانو په دې کې هېڅ ډول مداخله نه ده کړې، ځکه په قومي مشرانو څخه د ولایت مقام او نور اداري چارواکو غوښتنه نه ده کړې. همدا اوس په دې ساحه کې یم چې کوم موټر مونږ وینو او چې ولاړ دي، هغه خلک وایي زه هېڅوک دلته نه دي لیدلي او هېڅوک نه دي ورته راغلي، نه دي کومې قبیلې یا د پکتیا د نورو قبیلو خلک یا مشران دوی ته نه دي راغلي.
بلې، داود تپان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و موردل چې د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ بیا شخړه رامنځته شوې ده، تر اوسه دوام لري او لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل تر اوسه دغه شخړې د هواري لپاره نه حکومتي سیمه ییز او نه هم د کابل له حکومت چارواکو څه کړي دي. او اوس هم د فوټبال مسلې ته زو ټاکل شوې چې سبا مشهد د افغانستان او د سوریې د فوټبال د ملي ټیمونو کوربه وي. دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هدف ترسره کوي. د دغې لوبې لپاره د افغانستان ملي ټیم څومره تیاری نیولی دی؟ له کابله د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ یو مسؤول طاهر روفي را سره دی. روفي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څومره خوشبین یا چې د افغانستان ملي ټیم به دغه لوبه وګټي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ښه ډېره مننه. طاهر روفي، ټیکنیکل ډایرکټر د فدراسیون د فوټبال. دا خو سوال داسې سوال دی چې په دې باندې ټول افغانستان خوشحالېږي په ګټه باندې، او ټول خلک او ټول ملت ورته دعاګانې کوي او دقایق شماري چې کله د خیره مسابقه کېږي انشاءالله سبا ماښام پورې ټول خلک او ټول افغانستان خلک په منځ کې به انشاءالله دعاګانې ورته کوي. دا زموږ د افتخار ځای دی چې نن افغانستان فوټبال زی د جام جهانی د مقدماتی دور باندې لوبه کې ګروپی چې هم د کوربا او د ملما په حساب باندې دوه لوبه ترسره کړي.
روفی صاحب، تاسو چې د افغانستان د ملي ټیم لوبې له نږدې ګوري، تخنیکی پلوه نور له روحي پلوه لوبغاړي څومره آماده دي چې په دغه سی لوبو کې وځلېږي؟
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولې وه په نظر کې، تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین وکړو او دوه مسابقې دوستانې زمونږ او درې اصل کې یو نه شو د واورې په وجه په قرغستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې وشو، دوه صفر مونږ ګټلې. بل مسابقه هم د بنګله دېش په مقابل باندې وشو چې هغه هم مساوي کړو، هوا ډېره خرابه وه، لوبه بارانی وه، هغه ورځ باندې بیا هم زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه مثبت رویه باندې او مثبت طریقه باندې روان دی. ان شاء الله دا مسابقه لپاره د دې ځکه چې څنګه نیول شي او نه چې دا مسابقه نه وي، د مسابقې اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم چې راځل شو.
بله، د افغانستان فوټبال د غوړه لیک مسؤل طاهر روفی، له تاسو نه مننه په دې هیله چې افغانستان سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم څخه لوبه وګټي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د سرو زرو ګاڼې اوس ډېرې دود دي، خو آیا د سپینو زرو ګاڼې هم اوس خلک خوښوي؟ په تېره بیا ښځې د تعلیمي د برخې همکارې فرشته مرسل په دې اړه له یو شمېر ښځو او حتی سړو سره چې د سرو زرو ګاڼې کاروي غږېدلې ده.
له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مثلا کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، او همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو چې اوس هغه نشته.
د هغې لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې نویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړېږي هغه یې په اړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنځیب دي، بل دا پولی دي، همدارنګه ټیکې ترې جوړېږي، بل داسې سلسلې په نامه یادېږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتماً دا خوښوي چې دا پنځیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه.
روبینې د پایزیب او د پولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پولی او پایزیب ولې کاروي ځواب یې روبینه وایي.
د پولو یو کمیز جوړېږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کومه نجلۍ ودیږي حتماً به د پلار له کور نه پولیدار کمیز ولري.
د کابل پوهنتون مسله او د لوګر اوسېدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي.
د سپینو زرو څخه د جوړو شوو ګاڼو د دود په اړه تفصیلي راپورټ د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې چې په انټرنیټ کې شته اورېدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوي حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې. پر دې موضوع ډېرو اورېدونکو خپل نظر راسره شریک کړی دی. صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی. د 813 شمېرې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت له لارې به ځینې پیغامونه راټول کړي. مهرباني، څه وایي خلک؟
بلې، زیات کسان لاس معلومېږي چې له دې موضوع سره علاقه لري. په څو شیبو کې بیخي زیات سیمیسونه راغلي دي چې اوسو یې ما انتخاب کړي دي. محمد اجمل داوري له هلمند لیکلي دي، ملي یووالي حکومت نه یوازې سهامي شرکت دی بلکې اوس بیخي د حامد کرزي د حکومت غوندې یو تجارتي شرکت دی. خو توپیر یې د پوینا دا دی چې هغه وخت د پردې تر شا چوکي ویشل کېدلې، اوس په عامه. احمد شاه زیرک لیکلي دی ملي یووالي حکومت د روابطو او ضوابطو پر اساس خلک ټاکي، که څوک زیاته وړتیا هم ولري دغه حکومت یې نه ټاکي او هیر کړي دي. عبدالولي عابد بیا پرې باور دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله یو پر بل باور نه لري، هر یو خپل نږدې ملګري نازوي. بل اوریدونکي عبدالظاهر زاهد لیکلي چې ولسمشر د انتخاباتو پر مهال کړې ژمنې عملي کړې نه دي، اداري فساد ختم شوی نه دی، پر مهمو پوستونو ټول وړ کسان نه دي ګمارل شوي. آلنګاري له لغمان لیکلي چې د لغمان لپاره ټاکل شوی والی پخوا د خوست والی پاتې شوی، خلک ورڅخه ناراضه و، نو لغمان ته ولی ټاکل شوی؟ دې ته ورته ځین نور پیغامونه هم د اوریدونکو راغلي دي.
سلیم محمد صالح له تاسو نه مننه.